سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیره څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډي د پټلۍ څخه لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د دې لیدنې کتنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیټي، ریل پټلۍ او انرژۍ برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه او وده ورکول دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلی دی چې دې کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې بهرنیو استخباراتو ادارو په ځانګړي ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلی دی. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لزګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو اعدامې کړې وې. اسرائیلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلي برنده شوي کسان صحوانو په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرونه د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسله والې ډلې سره په جګړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپیتاتیا په بخښنی سره د شپږتیا کلونو په عمر وفات شو. دا کویت تلویزیون نن د دې خبره تر خبرېدو مخکې عادي خبرونه ودرولې او د قران کریم تلاوت خبر کړ. شیخ نواف د نومبر په وروستیو کې د وی نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و. دوه کلمه مخکې د مارچ په میاشت کې د دې د یوې ناڅرګندې ناروغۍ له امله د امریکا متحده ایالاتونو ته د درملنې لپاره هم تللی و. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد سهیل حسنزاده خپل امریکایي سیال ته په کالیفورنیا کې ماتې ورکړه. احمد سهیل حسنزاده نن چینسل بلایر ته په لومړي راوند کې شکست ورکړ. دا لوبه د سانتیاګو په ښار کې ترسره شوه. د کیچوار یوزر په نوم دې لوبه کې دا لومړی ځل و چې حسنزاده لومړۍ برخه اخیستې وه، خو بلایر تر دې مخکې په دې لوبو کې درې بریاوې لرلې او یو ځلې ماتې خوړلې وه. او ټاکل شوی ده چې سبا تر 900 کلونو د کم عمره کرکټ آسیای جام پایلوبه د متحده عرب اماراتو او بنگلاديش ترمنځ وشي. د دې لوبه په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب اماراتو د پاکستان لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماته ورکړه او پایلوبه ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون بنگلاديش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړ. د سیات تر 900 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه اخیستې وه. خبرونه مو واورېدل، وړاندې سره دا مطالب کتلی اورېدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د روان کال په دریو میاشتو کې افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. دا چې ولې دومره امنیتي پیښې ثبت شوې وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې ورښتونه پیل شوي دي، خو موږ به په هرات کې د هغه زلزله ځپلو وضعیت در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې بې سرپناه دي او هلته اوس ورښتونه شوي دي. همدارنګه د هغه کمپاین په اړه باندې چې د نجونو د تعلیم لپاره پیل شوی، په دې اړه به هم جزئیات درکړو. غزنی ته به هم ورشو په بخښنه سره، غزنی ته به هم ورشو، هلته به د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې په دغې ولایت کې د واورې له کېدو وروسته غواړي چې اوبو ته یې داسې پروژې پلی شي چې هغوی وکولی شي اوبه ذخیره کړي.
ترڅو د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کړي او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، ترڅو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي.
همدارنګه بیا په میدان وردګو کې کروندګر د شنو خونو غوښتنه کوي.
کشنه خونه موږ مثلا دا په شنو خونو کې ذخیره کړي وای، راټول کړي وای، نو موږ خپل دولت لپاره د وطن لپاره ځان ته یو سرمایه وای.
در مطالب هم شته ملتیا مغلو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د روان کال په دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې تېر ورځ خپور شوی دی ویلي دي چې روان 2023 میلادي کال کې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 نیټې پورې دا پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. خو په راپور کې د وسلوالو نښتو 40% کموالی یادونه شوې ده. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځې پور شوې د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څنګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول وسلواله ډله بلل شوي. انټونیو ګوتریش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې لاملې لزګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیاګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 40% کموالی راغلی. په راپور کې د غشان د طالبانو له لوري خپل سر وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوې چې په تیرو دریو میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سر نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامی غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوې. په راپور کې د ملي مقاومت جبهې او داعش خراسان څنګ سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سر نیونو ته هم اشاره شوې. که څومره طالبان حکومت د دې راپور په اړه تر دې د مکو مخبرګون نه دی خودلې، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې دا مهال په افغانستان کې نسبی امن شته، خو خپل سری نیونې، شکنجه، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر
به وجزي کې طالبات اندازې تونستان یې عملات
سره لدې چې طالبان یو څه توانېدلي چې د نامنې مخونی سي، خو لا هم د نامنې پیښښته او مخالفین ځانګړي خلک منخه کوي. ویلې شو چې یو نسبي آرامي په ټول هیواد کې حاکمه، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نسي شکنجه کوي، زوروي او په زندان کې یې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سرې نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. دغه شان د افغانستان بي ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مونږه شی. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
روسته او روختونو هرات کې هغه زلزله ځپلې چې سرپنانه لري او په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر زلزله ځپل ازاد رادیو سره خبرو کې ویل تیر شپه سیمه کې باران ورېدلې. داسې مهال چې دوی سرپنانه لري او نه هم داسې منظم خیمې چې له باران او یخنۍ پکې وشغورل شي. دا چې زلزله ځپلو ته به سرپنا کله چمتو شي او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څه چمتووالی لري او موږ غوښتل په دې اړه په هرات کې د دوی د سیمه ییزو چارواکو نظر ولرو. خو دا چې دوی څه ویلې دي په دې راپور کې اورو.
د هرات په ګډون په ولس ولایتونو کې د ورښتونو لاټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیر شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلې چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوی او دا چې هوا ورځ تر بلې سړیږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکو قدرت علي وای د تیر شپې د باران له امله شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وي او ماشومان یې سخت یخ وهلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مفته خیمه نه تیر کړ شوې د خړو لپاره څنګه لرو، تاسو ورشي هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تیر شپه مو خیمه ته ډېرې اوبه ورغلې وي.
یا تو زلزله ځپل یو ازادي راډیو سره د خپل خیمو یو ویډیو هم شریکه کړی ده چې په کله پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حل کړي دل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپل یو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ زلزله ځپلې ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې موږ یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې و، هیڅ کور تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی.
دا زلزله ځپلې داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ لا ته څلوېښت زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې لس زره یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري آژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډېری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلو ته د سرپناه ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یادې د اپاړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلې داسې مهال د سرپناه له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپل ایکس پاڼه د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخبر او دنیا عالمانو نه یو جرګه جوړه او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینی. تفصیل به هم له سنا کا کړنورو.
په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه. د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار که هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخور خلک، علمي شخصیتونه، عالمان، دیني عالمان اوسي، د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې کاغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله معنا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بیلابیلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړیدونکې جرګې سره خبرو ته کینی کنه او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د چار یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغیزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانستې لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښې پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي
او مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
له زده کړو بې برخې او شمېر نجونې هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبینه ښیي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او لنګدې یو کار رئیس په کور ناسته ده ازادي رادیو ته وویل:
جرګې حتما خپل تاثیرات لري. د دې جرګې لغړو مهیله ده چې زموږ غاښ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې خزي او انجلۍ هیله همدار ده چې د پانتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
لسانوي زده کړو به برخې او انجلۍ کبرا وای په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډېرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري،
یک نتیجه در پای داشته باشه.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1800 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تیره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې و ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تیره کې د بیلابیلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غمجن دی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شو. د پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمتهو د خوشې کېدو لپاره د حل لار پیدا کړي. جزئیات احمد چی برناورو.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځي بیان دانیل هګاری پر نو وخت وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم الون شامریس او سامر اتلالقه صحوند دوی په دزو لګیدلی او وشل شوی دی. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخته راغون شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته وژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیشتول. په یو شعار کې لیکلي وو چې هر ورځ یو برمته وژل کیږي. په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لند اوربند پر مهال له فلسطینی زندانیانو سره تر سلو ډیر برمته حماس وسلوالې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله شبر خوښتنی څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وشل شویو برمته او جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې حایم 28 کلن وو، اتلالقه 25 کلن وو او شامریس 26 کلن وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خوښینونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیښه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیښه یو غمجنه تیروتنه بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به غزنی ته ورشو او د هغه کاروندګرو ستونزې به در سره شریک کړو چې دوی په بخنه سره په غزنی کې واوره شوې ده د دې ژمي او همدارنګه خلکو غوښتنه کړې ده چې باید د اوبو د ساتنې لپاره هلته بندونه جوړ شي تر څو د ځمکې اوبه دوی ذخیره کړی شي.
د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه کوڅې سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې مرګوړې ولي او ساتیرای کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د روان ژمي لومړۍ واوره ووریده. دغه واوره په داسې حال کې وریږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي خو بیا هم زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو وریدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسیدونکی دی. دوی وایي د تخمونو شنه کېده ورسره زیاتیږي. د غنمو لپاره ډیر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي. د اوبو سطح ورسره لوړیږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمیږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتیږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
دا پیدا د سیو د اوبو ذخیره زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي. تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي. په دې وخت کې ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروشت باندې او په ناغږي
بلور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاکول سوالی عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 13 کلن یم، زما په یاد دي چې د اوبو ګل په 15 ګزه کې وو خو اوس 15 ګزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو ندی مهر سوی
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده تر څو د افغانستان کومي وبوسې د مهار کې او د افغانستان ولست لپاره ګټه تر وسی تر څو نور هیوادو ته چې موږ غواړو د افغانستان خپل ولست د بوخه سالم او ښه طریقه باندې ورسیږي موږ تر څو خپل وبوس څخه ګټه واخلو. موږ بارانه سلابو مخه باید ونیوسي، هغه باید ودرېږي، ذخیره ورته جوړې سي او کومې وڅې دي مخ کې به 25 متره کې اوس 50 متر تر رسیدلې ټیټک للی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیرای سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډیرای کاریزونه وچ شوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډیرای سیمې اوارې کرنې ته برابرې او د اوسیدونکو ډیرای برخې په کرنه او مالداری بوختي. دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیئت مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د میدان وردګو کروندګر د عصري وسایلو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي دوی له خپلو ځمکو څخه ګڼ شمېر حاصلات لري، خو وایي خپله ورڅخه ګټه نشي پورته کولی او نورو هېوادونو ته ځي. د کروندګر زیاتوي چې دولت ورته د بادامو، شړشمو او نورو ورته د پروسس ماشینونه هم جوړ کړي. دوی وایي د دغه ولایت اکثره بزګران له هم د حیواناتو په مرسته یو شمېر حاصلات پروسس کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د افغانانو د سیمې اوسیدونکو حبیب الرحمن دی چې اوس مهال په دودیزه بڼه د حیواناتو په مرسته د خپل ځمکې په کوربه کولو مصروف دی. نوموړي سږ کال په خپل ځمکه د پیازو کښت کړی وو او اوس بیا خپل ځمکه د راتلونکي کښت لپاره کوربه کوي. حبیب الرحمن وایي د پیازو په کښت کې زیاته خواري کړې او زیات مصارف یې هم پرې کړي، خو وایي ګټه یې اوبو ترې یوړه.
کښنه خونه مونږه مثلا دا پښنو خونو کې ذخیره کړی وای، راټول کړی وای، نو موږ خپل دولت لپاره، د وطن لپاره ځانته او سرمایه و، نو مغه پیاز موږ د اوس بیرته پاکستان راځي من په 400-450 روپۍ موږ باندې خرڅیږي. دیوغه بازار یعنی وړم نه دی، خو موږ باندې دوه چنده خرڅیږي ځکه موږ ساتنه نشو کولای، خونی ورته نه لرو، جای ورته نه لرو.
د دې ترڅنګ د ولایت یو شمیر نور بزګران هم شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورسره همکاري د پخوا په پرتله نه کوي، او زیاتوي چې دوی عصري وسایل د کرنې لپاره په واکې نه لري، نو د خپل ځمکې څخه ډیر کمایې ترلاسه کوي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله بیا په خپل ځمکه سږ کال د شړشمو کښت کړی دی. نوموړی د وسایلو د نشتوالي له امله د شړشمو بوټي اوس د حیواناتو په مرسته میده کوي، او وروسته بیا په یو کوچنی ماشین باندې په لوړ قیمت ترې تیل واسي.
بیا دالی کې دا د لاس ورځې یا پنځلس ورځې پر دالی کې پرېږدو، وروسته بیا موږ په پاش ورته وړي یا ترپل دو ډېر میده دانې دي، په انداز پیټي کې نه شو هغه کولی اچولی، دا مونه خرابېږي. بیا هغه تاسو وینئ دلته په دو ځای کې موږ فرش ورته ورکړی دی یا ترپل، په هغو ترپل برسېره باندې موږ اچوو. بیا په ترپل چې کله واچوو بیا هغه میده کړو، یا مثلا تاسو ویل موږ نور شنیشته د حیواناتو باندې دا پرې ګرځو، په هغو ته څو د شرشمو دانه د لاندې توی شي، هغه چې کله توی شي.
مجیب الرحمن بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دي چې د شړشمو د تیلو د ایستلو لپاره خپل کلي ته د ګاونډي هیواد پاکستان څخه یو کوچنی ماشین راوړی دی. دی وایي په دې ماشین د ټول ولایت د بزګرانو د شړشمو تیلو باسي، خو د غوښتنه هم دا ده کچېرې واکمن حکومت ورسره همکاري وکړي نو په دغه ولایت کې به د شړشمو کښت لا نور هم واده وکړي. بلخوا بیا د دغه ولایت طالب چارواکي وایي دوی تر خپله واسه پورې له بزګرانو سره مرستې کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی ژمن دي چې د بزګرانو سره مرستې وکړي او هغوی ته عصري وسایل تر خپله واسه په واک کې ورکړي.
مجموع خو اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې خلکو ته د مختګ زمینه برابره کړي او خلکو کارونه ښه شي. میدان وردګو ولایت فعلا لپاره باغونه دي، مڼو باغونه دي، د چارمغزو دي، مختلف نوع باغونه دي، ښه انداز کې دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي دغه ولایت اکثره اوسیدونکو د بیکاري له وجې اوس یو ځل بیا کرنې او مالداري ته مخه کړې ده. دی وایي دولت په کار ده چې د غلطه د بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي تر څو د غلطه خلکو ته لا نور هم د کار زمینې برابرې شي.
دوی منی مای تراور سیتو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ او پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د ترغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال میان حافظ احمد نن په خپل یک شبکې پخوانی ټویټر د دې لیدنې کتنې یو وخت خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو عملي کول دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې دم کړی دی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او د هغه د نیولو وخت هم نه دی بیان کړی. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلي برمته شوي کسان سهون په ډزو لګیدلې وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دغه سیمه کې یو ځایي فلسطیني خبریال هم وژل شوی دی. د کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپږتیا کلونو په عمر وفات شو. د کویت تلویزیون نن د دې خبر تر خپرېدو مخکې د خپرونې ودرولې او د قرآن کریم تلاوت یې خپور کړ. هغه د نومبر په وروستیو کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و او د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړي احمد سهیل حسنزاده خپل امریکایي سیال ته په کالیفورنیا کې ماتې ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیول وړیدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت هڅول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې د دوه منډول او نورګرام ده په دغو لسوالیو کې ټول کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام لسوالی شام دره کې خصوصا د ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مول ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وایي چې د نشو له عمله په هنتون راز خپاتې شو.
کوم نشنه کولای اوس په پانتونم ویلای وای یو څه اندازه پیسې به موږ سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخ وای موږ خپل هم په دې حالت کې وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم تمه دې پوت وګوره تنا کو په سره خستی
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی و. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 1,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 تاریاک ترلاسه شوي دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړي په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلی چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 355 امریکایي ډالر ده، او د تریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کول پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشئی موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابر ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکټار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکي کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تیرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکي هیواد بلل کېده چې ډېر تریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورته ځوان وبیا ځنا سمې او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یختنی وغل او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وو وشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ 20 کسان بستر کړو، په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په دولتوانه شکل د علاج لپاره فامیل له خوا راوستل شوی وو، او د هغوی نه 21 کسان چې بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قومندان امنی له خوا د هغوی جمعوري شوی وو، هغه ځینې انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دا 15 ورځو کې 15 ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده، په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازه بې خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روان شناس او دوه مشاورین لرو، هغوی بیا جسمي رغونې نروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیس کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربی نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام دی په دا لوسوالیو کې ټولو کې متادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالی شام دره کې خصوصا د ټوله دره چې د متادین نه ډکه ده، په هر کلی کې تقریبا 500 یو نیم سل د کلی هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات متادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لوسوالی دي، کام دیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه لوسوالیو کې هم متادین ډېر دي، خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم متادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوي خوښت یې وایي په تیر ژوند کې د نیشو لامله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته وروګرځي.
مونږ چې راوځي او داسې مرضیان یو که نه مړې راوځي ژوندی به څوک نه وي، اوس مې کښوی وو هغه مرض نه کښوی وو، بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګارۍ او کډوالۍ لامله په میلیونونو کسان په نشې توکو روږدې دي، چې نن سبا دغه روږدې کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوي کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2 شپږ نیمې منځنۍ چپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ لغړو سره ناوړه چلند او غلاوي کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپک سترګ ورته کتل کیږي. دا چې نشئی مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه، او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاق وي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روغ دي خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي، او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دي وي خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دي کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دي کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعده ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پریښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاق پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډیر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکي نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچیږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لارښوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زړه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړ کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مور هم
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصول وو، ل شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دای چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، وای د کورنۍ یوازنی نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي، له کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي که نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپله د لخلي واورو.
د نشې مخکې مې درس وویلو، د دولسم نه جوال فارغ شوم، ادبیاتو پنځای ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم. دا غنه ورس هغه مې به پریخوده ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طبي دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستره وویل. ولا همداسې انډي والانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاد شو. د کلي انډي والانو اول ځل مې ټبلیټ کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و ځکه کورنۍ هم پوهېږو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. والا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. والا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. والا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعن به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. والا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفه خبر. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه انډیوالان مې له لاسه ورکړو. د همدغې نه شل لاسه په اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد سره کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ نه هېڅ مشکل منله. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې، او پلار مې هم نشته. والا د نشې په مهال بوته خطره همدغه ده چې یعنی نشه دې چې وکړه سیالي نشه کولی، همدغه بده خطره ده. والا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای، او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. موږ به خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن څومره ورځ ده چې جبار کورته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کورته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بې غمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه.
ته وایې چې یوازې ستا زوی دی،
یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم،
دا اوس راغلم. ته مې دې پښو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې؟
رادیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو، خو هیڅ درک معلوم نشو.
خبر چې زما زوی به چیرې مړ به وي که ژوندی؟
ښځې، ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وي ورته ویلي؟
نه، ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوي، تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې، د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابد ایسې غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم، وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري.
که پوډري دی که هر شی دی، زما زوی دی، زما په مخ کې ته غیبت نه کوې. وسه چاره وکړه؟
څنګه چاره؟
د پولیسو څخه پوښتنه کړې ده؟
پولیس نه والا، د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې.
د پولیس هم پوښتنه وکړه، ګوندې وي هغوی ته درک معلوم وي.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه، همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم.
او خدایه، زما زوی په خپل امن و پناه وساتي، زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي. خدایه،
قومندان صاحب اجازه ده؟
او رضا، رضا، رضا دلته کاک.
السلام علیکم قومندان صاحب.
و علیکم سلام کاکا. رضا دلته په دې چوکۍ کې نه. ها راته وایې چې څه مشکل لري؟
قومندان صاحب، زما نوم اشرف دی، درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی.
زوی دې څه نومیږي او څنګه بڼه لري؟
جبار نومیږي صاحب، زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی، بس 25 کلن یو بولنو.
ها ها، ته ودرېږه، زه د کتاب کې به وګورم. جبار، جبار تو درگ، جبار ولد اشرف. داده پیداسو.
چه شه؟ زمازوی پیداسو؟
هو پیداسو. تو داغ اکسو گوره داستا زوی ده
ترادی خواه که؟
داغ ده
بس امداغ ده، امداغ اخپل جبار ده قماندان سه. خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده؟
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول.
ښه ښه، نو بیا؟
دوی له یوه کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو. په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو.
څه شی جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
پمینا مزړ شدی نور جهان په کار نه دی، زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا. ستا خبرې شایسته ته چې په نظر ته کوي، هم ټپای هم غزل څنګه په لاس دی وخندل. شایسته شایسته ځواني لکه د مینې شاعري، پانس کاله عمر کوو څنګه پر ځان مې دا ارغو. د ځواني ورځې وشپې په انتظار کې تیرې شوې، چې د زړه کور مې د چا د لاس تصویر راکشیر ده دشایست نشی را پریش ده، غمیو تل زوما میل ما ستا دیاری کم پایدا. سپین لاز چون را گوتی سری گرانو لزر بلو هستی، دل خوش آلوی زر گیدی چی را سرامی خفل آلیدی. ننی
کول دی رازی مسافر یار د جرمنی نباران سنا جلی اسبانه کوینری